د ازادي رادیو د خبرونه ته چې تر نهو بجو دوام کوي خرغلست د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو لهرڅ مخکې په مکرې خبرونه ته ملګرو ملتونو د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې ل 2300 کورنۍ سره د خوړو د موادو مرسته کړې او طبي وسایل ورته چمتو کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف دا خبر پرون پر ټوئیټر خپور کړی او ورسره لیکلی دی چې نور مرستو ته هم اړتیا شته او نور مرستې د سیمې ته پر لار دي. د رواني میاشتې په لومړیو کې په بلخاب ولسوالۍ کې د جګړو له کبله د ملګرو ملتونو په وینا تر 25 زره ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول. د طالبانو د مالیې وزارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د دې وزارت له ټولو ښځینه کارکوونکو څخه غوښتل شوي دي چې په خپل ځای د کورنۍ یو نارینه غړی د وزارت ته وروپیژني. دا خبر د برتانیا ګارډین ورځپاڼې ورکړی و. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې یوازې د عوایدو د عمومي ریاست لخوا د کاري فشار د کمولو او د چارو د چټکتیا په هدف خزینه کارکونکو ته اختیار ورکړل شوی چې د خپل کورنۍ یو نارینه غړی د خپل ځای ناستی په صفت د ریاست ته معرفي کولای شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنې وروسته د ډیری ادارو خزینه مامورین په کورونو کې نیولي او وایي معاشونه به یې کورونو ته ورورسوي. د بشري حقونو فعالان دا د بشري حقونو پر ضد پرېکړه بولي. د شپږیزې د کرکټ د لیګ د اتم پړاو سیالیو په ترڅ کې بنن هم دوه لوبې وي. یوه د مس عیناک د اتلانو او بند امیر د خمرانو او بل د سپینغر د زمریانو او کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ. دا لیګ د دوشنبه په ورځ په کابل کې پیل شو چې اته لوبډلو برخه پکې اخیستې ده. پایلوبه به د اګست په 15 وي. د پاکستاني روپی ارزښت پرون په بیساری ډول راښکته شو. پرون یو ډالر په بانک کې په 240 پاکستاني روپیو تبادله شو او یو ورځ مخکې تر دې یو ډالر په 215 روپی تبادله کېده. د پاکستاني روپی د راټیټېدو علت په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي بلل کېږي چې د پنجاب ایالتي انتخاباتو نور هم چټکه کړه. په دې ایالت کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف اپوزیسیون ګوند له 300 15 خپلې کړې دي. او سپینه مانی وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین ډېر ځمکه له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او په هغو سیمو کې چې نیولې دي خپل لاسپوڅي مشرانو ګماري. د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی پرون په سپینه مانی کې خبریالانو ته همدارز وویل چې روسیا تیاری نیسي چې روبل په زور په خلکو مني او خلک په زور وهڅوي چې روسي طبیعت واخلي. جان کربی زیاته کړ چې په راتلونکو څو ورځو کې به واشنگتن اوکراین ته د نورو وسلو د ورکړې اعلان وکړي. زموږ راغله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د دې خبری برخه لمړی موضوع ته. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو نوی راپور کې ویلي دي چې د تیر کال اگست میاشتې وروسته چې طالبان واکمن شول په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی. سیګار په افغانستان کې د بیوزلۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې او سکالې له تیر کال سره په یو راپور کې چې پرون خپور شو پرتله کړی دی. د راپور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د څار ادارې په خپل تازه راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بشري مرستو د برخې په استناد لیکلي دي چې 22.8 میلیونه افغانان په بیړني ډول خوراکي موادو ته ضرورت لري. د سیګار د راپور له مخې د اړتیا د تیر کال په پرتله 2 برابر زیاته شوې ده. سیګار د راپور په داس وخت کې خبر کړی دی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړي او زرخ شافیزی د بیو د لوړېدو علتونه ساجی راډو ته توضیح کړل.
یو دلیل دا غوړي چې په ملي سطح هم دا قیمتونه چک شوی دي. دوام دلیل دا دی چې موږ په خپل ټول شین تقریبا واردو او حداقل خوراکي مواد تقریبا 10% راوړو په شمول د غنم. دریم دلیل دا دی چې تقریبا 10% افغاني د ډالر په مقابل غوړېدلې دي. تر ټولو مهم مسله دا غدي چې د خلکو قدرت د خرید ډیر زیات شوی دی. کم پیسې هم دوی ته زیات ښکاري.
د سیګار په وینا لوی سره د بیوزل افغانانو شمیر اوس 4.4 میلیونو ته رسیدلې دی او د پروسه کال په لومړیو کې 10.8 میلیونه تر دې ټیټه و. سیګار په داسې وخت کې دا راپور خپور کړی دی چې مرستندوی ټولنو خبرداري ورکړی دی چې د روان کال تر اخیره به د خوراکي موادو د کمښت، د اخیستونکو ناروغیو او د وچکالۍ له امله د افغانانو وضعیت نور هم پسې خراب شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو پروګرامونه اوري. په پکتیکا ولایت کې یو ورځ ورسته لدی چې د زلزلې له کبله تر ډیر شو زیات کسان ژوبل شول، یو ځل بیا د زلزلې ټاکنونه احساس شوې دي. زلزله ځپلی روغتیایي مرستو ته اړتیا لري او د تیرو دوه ورځو د ټکانونو لقبله هغه کورونه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د زلزلو د نږدې دیرش ځله ټکانونو په نتیجه کې زیانمن شوي وو نړیدلې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د راپورونو لمخې د پکتیکا په ګیان، شیړک او برمل ولسوالیو کې لا هم د زلزلې پرله پسې ټکانونه احساسې شي. روسي ټکانونه پرون وو چې د پکتیکا د اطلاعات فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه په وینا د سر زیانې چاته نه دی اړولې خو مالی زیان لري.
خلق لري د زلزله بار بار کې خلک تشوشمن دي، ډېر پریشان دي او دخل دي ته ضرورت لري چې کورونا جون کې د سرپناه ځای پیدا کړي. نه پر روان نه اخر روان ده، هغه ټول شی ډېر شد ضرورت لري.
په دې ولسوالیو کې د دوشنبه د مازیګر د 15 بجو خواته بیا د شپې یولس بجې زلزلې وشوې چې هغه ټکانونه د پرونیو ټکانونو په پرتله سخت وو. د دوشنبه د شپې د زلزلو له امله د یو دېرش کسانو د ژوبلېدو خبرونه خپاره شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې له اټکل سره سم د زلزله د ریشتر په کچه 15.1 وه. د خبرګولې په یو دیرشمه نیټه د ریشتر په مقیاس 6.1 درجه زلزلې د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالي او شاوخوا سیمو کې لزرو زیات کسان وشل او سلګونه نورې ټپیان کړل. له نږدې یوې میاشتې راهیسې زلزله ځپلي د نورو مرستو ترڅنګ روغتیایي مرستو ته ضرورت لري. پرون داسې راپورونه هم خپاره شول چې په زلزله ځپلیو سیمو کې د ناپاکو اوبو په خاطر د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلک پرې اخته شوي دي خپره شوې ده. خو د پکتیکا طالب چارواکو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال دا راپورونه رد کړل چې په دې سیمو کې د کولرا خپره شوې وي.
په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې یوې میاشتې زلزلو په ترڅ کې تر زرو زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ډېر کله کچیرته ټپیانو ته لومړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي ښایي ژوندې وژغورل شي. ډاکټر زلال احمد رنزورمل له احمد شبر سره په مرکه کې ویلي دي چې له ناروغ سره د کورنۍ غړي، دوستان او په سیمه کې بل هر څوک کولای شي لومړنۍ اساسي مرستې وکړي او ژوندې وژغوري.
ناروغ سیده یا ډیر وینه بهیدنه او یا هم د تنفس لارو بندښت وژني، نو خلک باید دا وو برخو ته ډیر حیاتي پاملرنه وکړي. که ناروغ ډیر شدید وینه بهیدنه ولري، که هغه مثلا په یو دقیقه کې یو غټ رګ د بیا غټ شریان استفسیر رګ ورته وایي، هغه پریوي نو په یو دقیقه کې ناروغ وژني. او یا هم د ناروغ هوایی لارې، تنفسي لارې بندي، تقریبا په یو دقیقه کې کده مخ ته اکسیجن ونه رسیږي د ناروغ د مرګ سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب، مثلا په پکتیکا کې په یو لري ولسوالي کې عام خلک څوک، یعنی مثلا ستاسو مطلب دا دی چې چیرته پښه لپشي کې وینه بهیږي هغه ځای ور وتړي او که تنفس بندي، په تنفس په برخه کې څنګه مرستور سره کولای شي؟
که ډیر شدید وینه بهیدنه وي، مثلا ورانه څخه د وینه بهیدنه پورته څخه دا ځای باید وتړل شي. په هر څه کوي، که په یو ټوکر سره وي، په چیرې سره وي، یعنی کله وتړل شي مریض له مرګ وژغورل شو. دوهم، که چیرې تنفسي لارې بندې وي، تنفسي لارې منورې باید خلکو ته وروښول شي. مثلا ډېر یو اسانه مانور سره د دوو ګوتو په سله باندې خوله خلاصوي، او یا هم تنفس کوم مریض له یوې خولې وینې راغلي مریض ته په بغل سره وضعیت ورکوي، او که چیرې خوله یې ټوله ټپي، بیا په غاړه کې مو یو برخه لرو چې هغلته عام خلکو ته په خوندیو کې یا په نور مسجدونو کې باید روح وس چې مخکې په ځینو ځای کې دا پروګرام په لیساوي ده چې دلته په غاړه کې و برخه ده چې او تاسو ځای ده چې هغه د هر څه په وسیله چې په مخه درلو په هغه سره کوي تر څو مریض یا روغتیایي مرکز ته رسیږي تر څو له دې څخه اکسیجن واخلي. اما زیاتره ناروغان داسې وي چې هغوی ته په یو وضعیت ورکولو سره یا یې هم ژبه په خوله کې لاندې تللي وي، یعنې د ژبې په را ایستلو سره په بغل سره وضعیت ورکولو سره هغوی تنفس سمیږي، یا هم ځینې مریضان داسې وي چې یو حالت ته چې هغو ته مو ټینشن پنوموتوراکس وایو دا صدر یې په څو ځایونو کې ټپي سوی، صدر ته هوا داخلیږي خو ترې بهر کیږي نه. دغې نښې خلکو ته یعنې که ناروغ لبان شنه وي او ډېر غاړه کې رګونه را پړسېدلي دا معنی چې صدر هوا داخلیږي، د صدر داخلي فشار. نو په دې کې د سینې په پورتنۍ برخه کې په درې څلور سانتي تر غاړې را لاندې دلته سي یو برخه سرې سي تر څو له صدر څخه هوا را ووځي.
کېدی شي چې عامو خلکو ته دا ډېره ګرانه وي چې د یو وجود کوم ځای سرای کې، لیکن په هغه ډېر ابتدایي حالت کې که د یو ناروغ ساه بندوي، آیا ستونی ستخې څملوي، په اړخ څملوي، سر یې یو څه لاندې کې، سر یې جګ کې، څوک
دا په دې پورې اړه لري چې د ناروغ پورتنۍ هوایي لارې بندې دي که نه دي. مهمه دا ده چې اول پورتنۍ هوایي لارې خلاصې سي. که چیرې د ناروغ له خولې څخه وینې راغلي، ناروغ ته باید په بغل سره وضعیت ورکړي. دوهمه خبره، که چیرې د ناروغ مثلا مصنوعي غاښونه ولري، هغه خلاصوي د ناروغ لارې بنده کړي، هغه باید راوایستل سي. یا معمولا ژبه شاته ستوني ته ځي، ناروغ چې بیوخي ژبه ستوني ته ځي، هغه هوایي لارې بندوي. یعنې که مثلا ژبه یې شاته تللي، ژبه باید په ګوته سره راوایستل سي، او بیا یې وینې له خولې څخه راغلي ناروغ ته په بغل سره وضعیت ورکړل سي. نو دا د تنفسي لارو او د کښتنیو تنفسي لارو بندېدل سي. کم تر کم عام خلک هم دا کولای شي، کم تر کم یو درې ورځنۍ د لومړنیو مرستو شینینګ باید ټول عام خلکو ته چې په ټولو پرمختللو نړیو کې کیږي، حتی په افغانستان کې په ځینو ځایو کې دا پروژې منلیدلې دي، دا باید وښودل سي. حتی په هغه سیمو کې چې داسې آفتونه راځي، بیړني روغتیایي ټیمونه ځي حتی په څو ساعتونو کې دغه مرستې خلکو ته ورښيي.
ډاکټر زلال احمد رنزور ملو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې، که غواړی چې دا مرکه بیا ووري او له ټاپیانو سره د لومړنیو مرستو له جزئیاتو خبر شي، نو همدا مرکه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم اوریدلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه پر دې سربیره د افغانستان د روانو چارو او د سیمایزو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه، راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور مطالب کتلای شي. تکراروم، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو.
ازادي رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
یوې امریکایي ټولنې په امریکا کې د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره په پښتو او دری ژبو 12 ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. د دې کتاب هر ټوک تر 500 په زیات تیراژ چاپ شوی دی. په دې اړه له نورو جزئیاتو مو اجمل تورمن خبروي.
په امریکا کې د لوستنې په نوم یوې ماسسې تازه په پښتو او دری ژبه افغان ماشومانو ته د کیسو 12 ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومانو لپاره د اردنی، مصری، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوی، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومانو ته د دوی په رسمي ژبه ژباړل شوی او چاپ شوی دي. د څلور ټوکه دغه کتابونه ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وایي دا کتابونه چې په عربي ژبه ول د یادې مؤسسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبه ته اړول شوی ول. ښاغلی محب د دغو کتابونو په اړه وایي:
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومانو سینی کټګوري ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوې دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره ترسره شوی. د کیسو نویات روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو ژباړه کې یو ښه زیاتونه حسابېدای شي.
د نوموړي خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکا خش په مورې لما سره لوبې وکړه زما ګرګوتی ویښتان زما کور د پښتو ژبې ته ژباړلې دي د عمر په زړه کې دوه کوره رنگینې غونډۍ نقاش کله چې زه خوشاله یم ماریا محب او د مینې الوتکه د توران توپ لولو او د دریو هیلیو کیسه خاغلی اختر زمان ژباړلې دي د دغه کتابونو یو بل ژباړونکو ماریا محب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګه عاطفي او ټولنیز موضوعات دي باوري يم چې لدې لارې به افغان ماشومان د خپل رواني ستونزو د کابو کولو چل او لدې نوي ماحول سره به جوړجاړه زده کړي لبل پلوه به دا کتابونه له افغان ماشومانو سره په مورنۍ ژبه د لیک لوست زده کړي او تقویې په برخه کې هم مرسته وکړي
محب الرحمن محب وای دغه کتابونه هر یو 5000 ټوکه چاپ شوی او په خبرې ډیر ژر به د امریکا په کمپونو کې پر افغان ماشومانو وویشل شي د نوموړي خبره چې دا کار د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د افغان لیکوالو او ژباړونکو په هڅه شوه ده
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري طالبانو په روزګان ولایت کې نیول شوې خبريال شمس الله شمس لڅ باندې یوې ونې بند ورسته خوشی کړای دی په روزګان کې د افغان خبريالانو د کمیټې مشر لطیف ظاهری ازادي رادیو ته ویل چې خغلی شمس بیګا ناوخته آزاد شو خغلی ظاهری له طالبانو غوښتنه وکړه چې د خبريالانو د ګواخلو پر ځای د لهغو سره همکاري وکړي
زموږ غوښتنه د افغانستان اسلامي امارت څخه ده چې د خبريالانو سره مرسته وکړي چې دوی ټولنې ستونزې نه کاس ورخړي دې پر ځای چې اسلامي امارت خبريالانو ته غوښتنه را منسته کړي هم په بیلابیلو پلمو یې نسی شو خبردار چې دوی سره همکاري وکړي
د روزګان ولایت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې مخکې د شمس الله شمس نیول تایید کړی وو دا ازادي رادیو ده په غزنی کې په ځینو تاریخي مانیو کې چې په خوا ملي امنیتی سرتیری پکې اوسېدل اوس د طالبانو ځواکونه ډیر شوي دي په دې مانیو کې یو د غازی امان الله خان د وخت د بهرنیو سیلانیانو استوګنځای دی خو د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وایي هڅې پیل کړې دي چې ټول تاریخي ځایونه له پوځیانو خلاص کړي او د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته وسپاري په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال پراپور کې واوري
د غزنی ښار مو مبارک څلور لارې ته سیرمه د بهراني سیلانیانو تاریخي مانی د دغه مانی په جنو سیمو کې د تیر جمهوریت نظام د امنیتی سرتیرو یو شمیر زیری واسکټنه وسپنځي خولي گردنی نظامی بوتان او نور نظامی شان پراته دي پر دغه شانو شیډيري خاوري او دړي هوا دي د دې ترڅنګ دلته د وداني په دليزه کې پر زړه غدي یو تقریبا 2 کلن انجلۍ ناشته ده سرکالی اغوستي د شنو مشکنو غاړګي پر غاړه او جوشکی په خلو کې دی دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبي کوي دا د یو طالب وسلوال اولاد نه دي چې د طالبانو پر افغانستان لا دوه هم ځلی واکمنی دوه څخه ورسته په دغه ځای کې استوګن سوي دی د مانې ځنی خونی بیرته رغول سوي او رنگول سوي دي خو ځنی نور یې لا هم په خپل حال کاندې کپرې پات دي دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړ شوی او غزنی ته د بهراني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای و دلته په افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیری وسی خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامی کسانو څخه خالی او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادي رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی
مخکارو بندروان کو دا وتاکونو مرنګول دي تحصیل ویني نورم کارو بندروان ده د مانی تقریبا سل کال قدامت لري او کوم سبب خو باندې مو خارج سیلانیان راکړو دلته بور باندې دلته کې وشدلو نو اوس مو دي ته آماده کړی ده سبرته خو باندې کوم چې امان الله خان وخت کوم کار نه خپل کېدلو لدی چې ان شاء الله غس کار خپل کېږي نظامیان نه کې وشي د اطلاعات فرهنګ مربوط مانی ده او کوم وخت ترمیم وشي ان شاء الله به بخت سپارل کېږي سیلانیان نوته
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي خو وایي که دغه ځای نه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسی
قدرمن اوریدونکو د هم په پای کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام واوري
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. رانا کلنې مشاعره چې ځنډ وروسته په کابل کې جوړه شوه، د میرمن ادبی بهیر پخوانی فعال غړي کائنات سعادت
دوبای ډیر تاثیر وکړ. ما فرنده ما غوښتو په همت باندې چې دوی را پاتې دلی او د مشاعره جوړ کړه.
شیر هم لرو.
د اسمان ستورو ته نه يم دلته ناسته، اندیښنې چې می کتار وی حال می اخله.
تاریخ ته مخه کوو. لیکوال او چرونکی سردار ولی پښتون سه
ک دوړي د نارنج په سر کې دوړي، ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو تر لشکر استلی سوړي.
په ګلونو کې د وی اثر تاریخي مانی پاړه علم ګل سحر وای
پښپړ سو متر مربع کې جوړ شوی د ډیر لس لوی خونې لري.
او په دې خبرونه کې نورستانیانو د بندیزونو سرپیره خپل محفلونه په موسیقي تاوده کړی. نور مطالب هم لرو که تر پای را سره. رانا کلنی مشاعره د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او خوشحال بابا فکری بهیر پاتو په کابل کې د سلګونو افغان میرمن او شاعرانو او لیکوالو په ګډون تیر اونۍ جوړ شو. د غونډې وروسته میرمن کلتوري بهیر یو پریکړلیک خپور کړی چې په یو برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی دی چې که غواړي پرشته ټولنیز عدالت ټینګ شي، افغانستان له احتیاجه خلاص شي، په خپلو پښو ودریږي، اقتصادي وده وکړي او له نړۍ سره سیال شي، نو د ټولنې د نیمایي وجود د فلج کېدو مخه ونیسي. ځکه چې فلج وجود هیڅکله له سالم وجود سره سیالي نشي کولی. په دې پریکړلیک ټینګار شوی دی چې افغان ښځو ته د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د تعلیم، کار او د استعدادونو غوړېدو زمینه برابره شي، څو په دې توګه دوی هم د خپل هیواد په پرمختګ کې رغنده ونډه واخلي. د دغې مشاعرې په ویاړ به تیر کلونه د ښځینه لیکوالو او شاعرانو یو شمېر کتابونه چاپېدل. د کال غوره لیکوال به انتخابېده او د مشاعرې درې غوره شاعرانو ته به ډالۍ او ستاین لیکونه ورکول کېدل. په تیرو کلونو کې به په رڼا کلنۍ مشاعره کې کابل ته له بیلابیلو ولایتونو هم شاعران او لیکوالې ورتلې، ځینو به آنلاین هم ګډون پکې کاوه، خو سږ کال په دې مشاعره کې یوازې کابل میشتو برخه واخیسته. په افغانستان کې د رڼا په نوم د میرمنو مشاعره هر کال د جوزا په یو دیرشمه د کال په تر ټولو لویو ورځې جوړېده، خو سږ کال لږ وځنډېده. برخوالو یې یو علت دا یاد کړ چې یوه برخه ښځینه شاعرانې له افغانستانه وتلې دي. د افغانستان ښځینه شاعرانې په بهر کې څرنګه د بهیر نغرای له سړېدو ساتلی شي، په دې اړه مې د ښځینه فعالې او سندرغاړي آسیا مهرابي نظر اخیستې دی چې وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. خو سمدستي د میرمن بهیر له یوې مخکنۍ فعالې غړي شاعري او لیکوالي کائنات سعادت څخه اورو. دا اوس په جرمني کې ژوند کوي. په پیل کې به دا ترې واورو چې لومړی ځلې کله د میرمن بهیر په غونډو کې برخه واخیسته.
زه د مکتب په نهم صنف کې وم. هم یادېږي کله به چې زه د مکتب نه را رخصت سوم، 12 بجې به زه له مکتب نه را رخصتېدم او 1 بجې به د مونږ کور په خیرخانه کې و او د بهیر غونډې به چې وي هغه به د افغانانو کې جوړېدلې په کتاب خار کې. نو څنګه به چې له مکتب نه را ووتم پرته له دې چې کور ته لاړه سم ماړۍ وخورم، یعنې په وږې خېټه به زه تلم هغه ته د بهیر غونډو ته، ځکه ما ډېره زیات علاقه لرله.
ستاسو په یاد دی چې لومړی شعر مو کوم شعر و چې په بهیر ادبي غونډه کې مو لوستی دی؟
لومړی شیر خو به مې ذهن ته را نسی ځکه ډیر کلونه وسول
ما ډیر دا احساس ته پیاد چې لومړی شیر هم لوست آیا د سټیج په سر باندې د سی ویر او ډار د سره او کنه په جرأت هم شیر لوست
نه ډیر په جرأت هم شیر لوست ځکه اغل ته فضا د سی و فضا ډیره دوستانه و ډیره صمیمی و حتی یعنی منګ د شاعران لیکوالان به تل تر ټولیدل دومره یو بل تم د نګدیوالي احساس کو چې اصلا د ویری احساس او د سی څنه و
تاسو کوم شیر د بهیر په غونډو کې نقد هم وړاندې کړی
وو ما ډیر شیرونه ته نقد وړاندې کړی دي
په نقد کې خو عادتا ځینې کسان د نقد ژبه د ځینو افغانانو غنوي داسې پسته نه وي کېدای شي چې سخت انتقاد وکړي داسې یو څه دې په یاد دي چې فرضاً چا سخت انتقاد کړی وي او په تاسو ښه نه یې لګېدلې
نه په ما وو ام داسې څه وي دي چې په شعر مې نقد وړاندې کړی ده که کومه ستونزه به یې لرله ما ته به یې هغه ستونزه راښیله چې مثلا په دې ځای کې دا خبره داسې سوې دا که داسې سوې وای ډېره به ښه وه خو هېڅکله خپل نظر دا د بهیر غړیو په دې لهجه باندې نه دی اظهار کړی د ما په شمول دغسې نورو لیکوالو شاعرانو ته خپل لیکنې او شعرونه به یې نقد وړاندې کول په داسې لهجه به هېڅکله په دې ګډونوالو به داسې برخورد نه کوه چې یا د چا زړه له شعر نه تور سي یا د نور مقاله ونه لیکي
په دې څلور کلن بهیر کې چې یعنی څلور کاله مو د بهیر په غونډو کې ګډون کړی وو څه فکر کوي لومړی غونډې تر روسي غونډې ستاسو په لیکنو کې تغییر راغی
د ما په لیکنو کې به تغییر په دې راغی او هغه وخت کې چې زه بهیر ته تلم یعنی یو څو شعرونه او یو څو لیکنې چې ما هلته وړاندې کړلې او هغوی واورېدلې او زه یې تشویق کړم هغه د دې سبب چې زه به چې کله کور ته راغلم ما به په هفته کې دوه درې شعره یا حداقل یو شعر خو به مې حتما تیاروو چې زه یې په راروانې غونډه کې ولولم خو کله چې د بهیر غونډې داسې نامنظمې غونډې سولې نو موږ هم هغومره یعنی احساس به م نه کوو چې موږ باید یو څه ولیکو
دا خو د کمیت خبره ده چې د بهیر غونډو تاسو وهڅولې چې ډېره شاعري وکړي د کیفیت له پلوه څرنګه په دې څلور کلن نه زمانه کې ستاسو په شعر کې او په لیکوالي کې له لویه سره تغییر احساس کوي چې تغییر راغلی
که د بهیر غونډې نه وای شاید نن زه هیڅوک نه وای که زه هلته نه تلی او ما هلته نه وای اورېدلی څه مې نه وای زده کړي نو نن به ما لیکل نه سو کولی
که چیرته د رڼا کلنۍ مشاعرې ته راشم تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوئ د کلان د رڼا کلنۍ مشاعرې په اړه چې مو کله دا خبر واورېدو چې دا مېرمنې او نجونې بیا په کابل کې راغونډې شوې دي او په دې مشاعره کې برخه اخلي زړه مو شو چې د مشاعرې ته ورشي
حتی کله چې ما دا ویډیو ولیدله چې هلته ښځې راټولې سوې دي او ښایسته افغاني کالي اغوستي او سټیج ته ځي او غږېږي یعنی د ما زړه ډېر راډک شه چې اوس هم یعنی افغانستان کې ښځې راځي او هیله لري او یو ښه سبا ته هیله لري او واقعا په ما ډېر تاثیر وکړ او زه ډېره خوشحاله یم آفرین د هماغو ښځو په همت باندې چې دوی راپاڅېدلې او دا مشاعره یې جوړه کړه
کائنات جان ساده ډېره مننه چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته کور ودان
تاسو نه هم ډېره مننه
د میرمن بهیر د وی بلی پخوانی فعال فرشته نجیم غنی شعر لرو جازادی راډیو ادبی مجلې ته راستول
د زړه سره دا کوڅی دی مستی شوی د زړه سره دا کوڅی دی مستی شوی دل تزمون د کلی حکم نه چلیږي هر مین د زړه خبره په جار وای چراغونه د زړه په کور بلیږي د زړه سره د زړه درد مين رغيږي د زړه سره د زړه درد مين رغيږي څو ټپونه څو زخمونه لا تازه دي پکې ته یې ستاخ کولا دا واستا مين د سرو وینو دریابونه لا تازه دي د زړه سره دا څو ورځې ښه پوهېږي چې د مینه کې مړه کېږم او رغېږم. څو نومونه دې له زړه نه هسې پاک کړم، بیا د مینې له تړون سره جنګېږم. د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، چې تر نیمې شپې یم وږې تږې ناسته، ستا په نوم مې خوندور خواړه پاخه وي او سفره کې زه یوازې ستړې ناسته. د زړه سره د زړه سره پیژندل دې راته ګران دي. زړه دې ماته په درزا او راته ژاړي. څو خوبونه مو په ګډه دې لیدلي، خو د خوب زنګون له بل یوه نه غواړي. د زړه سره د زړه سره ته به لا هم په دې سوچ وې چې غریبه پښتنه ده، پت دې پالي. د پردي ښار د پیغلوټو څنګ کې ناست یې، فضا ښکلې او خوږه ده، ست دې پالي. د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، چې بهر دې چیرته کار و حال مې اخله. د آسمان ستورو نه نیم، د آسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وې حال مې اخله. د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، چې بهر دې چیرته کار وي حال مې اخله. د آسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وي حال مې اخله. د زړه سره دا څو شپې درته څه لیکم، د زړه سره د څو شپې درته څه لیکم، څو خبرې کتابونه مې په کار دي. مخامخ شه په تندي باندې مې ښکل کړه، ګله نوي امیدونه مې په کار دي، ګله نوي امیدونه مې په کار دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
شزینه فعاله شاعر او سندرغاړی آسیا مهرابی په دې باور ده چې په بهر کې باید افغان جونې او میرمنې مشاعرې جوړې کړي. د دې پاند افغانانې کولی شي چې آنلاین مشاعرې او غونډې وکړي، خو اغلې مهرابی ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه هڅې بیا هم ډېرې اغېزمنې دي.
افغانان چې ځای دي، یعنی هغوی باید واقعا ځای پر ځای ژغ پورته کړي، هغوی باید عکس العمل ښکاره کړي. مثلا یوه بیلګه په د تیرو ورځو کې په افغانستان په دننه په کابل کې د ښځو ادبي بهیر یوه مشاعره جوړه کړې وه. هغه مشاعره دوی ډېره ښکلې او ډېره موافقه جوړه کړې وه. په هغې مشاعرې کې چې نن سبا چکچکي او د موسیقي ژغ منه دی، خو په دې مشاعره کې په بیکګراوند کې یا په پس منظر کې هم موسیقي وه او هم د هر ګډونوال وروسته به چکچکي کېدل. یعنی زه دواړه دا پر ځای ګڼم او دا خپله یو 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 پرمختګ دی.
د بهیر په غونډه کې ډېرې هغه برخوال نه وي، ځکه چې غوی بهر ته تللي، نورو هیوادونو ته تللي دي. فکر نه کوي چې ورته هڅې په خارج کې هم د میرمنو لپاره په کار دي چې دوی دغه غونډې جوړې کړي او دغه بهیرونه فعال وساتي.
زه خپل د دې سره ډیره همغږه چې وسی، خو نه متاسفانه په دې وروستیو کې همدا شوزو انجونو نه پېژم په کوم دلیل یو څه سره بې اتفاقي ده او دلکې جوړې کړې دي. دغه غونډې چې اول د افغانستان په دننه کې وسی او بیا د افغانستان په بهر کې، هغه هم د عمومي وسی، د سینې چې دلکې یا نه پېژم ټوټې ټوټې
په بهر کې څنګه کېدای شي چې د بهیر غونډې افغان میرمنې او نجونې فعال وساتي؟
په بهر کې کېدای شي، په بهر کې یوه چاره ادا ده چې مثلا په اروپا کې هغه فعالین یا هغه ادبپالې هغوی کولی سي چې سره راټولې سي، مثلا د اونۍ په پای کې او پاتس و نورې، هغوی د هرې ستونزې په دلیل چې نسي کولی، هغوی کولی سي آنلاین په اصطلاح ډېر امکانات شته چې په دغسې غونډو کې ګډون وکړي.
اسې جانې پخوا به تاسو او ستاسو نورو ملګرو سملاسي مشاعره جوړولې او پوجنو وپاڼو کې به مخ پرولې، آیا فکر نه کوي چې ورته کوششونه باید پس زیات کړي او تاسو کم کړي؟
بله، دا کوششونه باید زیات شي او دا کوششونه کرشیا وام د یو کس یا د یوې میرمنې انجلۍ په مشرۍ سره قرار قرار کمرنګ کیږي. که دغه سی ورته هڅې دو کسانې د پراس کې یا په مشرۍ کې پر مخ یوسي بیا امکان لري. یعنی هغه وخت چې موږ دغه مشاعرې کولې یوې به تنظیمولې، یوې به مثلا اول به یوې وړاندیز وکړي چې راځي یوه مشاعره وکړو. اکثره دغه شیان په دغه وروستیو پنځو شپږو کلونو کې که خودستایي ونیسي دغه ما پر مخ وړلې او دغه یعنی بیتونه به ما ټوله راټولوله د فیسبوک د هر کومنټ څخه د هرې ګډونوالې او دا بیخی بی حد دیر کار درلودی چی بالاخره از ما دا ارزنی او کورنی چارو او پیستلا دا ستون زی با ونوایم اغا بختیاوی چی ما لرلی اغا دی مخی او چر دپک که زکا چیزه ارتا یوازیم که دا اغا کارون پا گرده ویسی او پراستی چو کسانی دا اغا سی فعالیت وکی دا با امکان ولری او دا با اصلا یو دیر مثبت ګام یو یو رنگ براوړي. خو متاسفانه زه دغه نورې میرمنې او پیغلې هم نه ملامتوم، ځکه د افغانستان حالات دغسې راغلی دی چې دوی ټولې یا مثلا د وطن نه بهر د وتلو په حالات کې دي یا د ګواښ سره مخامخ دي. او دا چې دغه قیودات چې وځول دغه لا نور هم پسې ډیریږي یا پسې ډیر سوي دي.
لاغلی مهرابی څخه په مننې لایوي خبرتیا ورسته به ل لیکوال او چیرونکو سردار ولی پښتون زوی څخه واورو چې د افغانستان د تاریخي ځایونو ساتنی او حفاظت ته اندیشمن دي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
روسل هغه چې په کندهار کې د نارنج تاریخي مانی په حریم کې د وی مدرسې ته جوړېدو راپورونه خبر شول. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست له شاروالي وغوښتل چې د مدرسې له جوړېدو لاس واخلي. د نارنج تاریخي مانی د اهمیت په اړه صادق رښتینی لیکوال او څېړونکو سردار ولی پښتون زوی سره مرکه کړي او په سر کې پوښتنه کړي چې د نارنج مانی تاریخي ارزښت په څه کې دی.
په تاریخي لحاظ د ارغنده په حوزه کې د کندهار د دریو شهرونو نمونه سب چې لومړی د اراکوزیا په نامه، دوهمه د سکندریه په نامه او درېمه د احمدشاهي کندهار په نامه چې یو برخه تر اوسه پورې هلا هم سته. روایت چې درې سوه کال وړاندې چې کله سکندر پر دغه سیمو راتله نو په بعضو سیمو کې د ښارونو جوړولو امر هم کړی دی. دغه په اړه ویل کېږي چې په نړۍ کې یوول ښارونه جوړ کړي دي چې یو پکې همدا د کندهار زور ښار دی. روایت دی چې د کندهار او کپکاز ښارونه چې د سکندریه په نامه یادیږي اصلا په یو وخت کې جوړ شوي دي. د شفاهي روایتو په مټ چې دغه ښارونه به په بیګار او په زورواکي د خلکو د خوا څخه جوړېدل او دولتونو به پکې دغه وخت دولتونو به پکې مصرف نه کاوه. دا ښار د نادرې افشار تړاکه پوری ودان وو، خو کله چې درې سوه کال وړاندې هغه د توکو ملي حکومت ړنګ کړ ورسره سم د کندهار زوړ ښار هم په بشپړ توګه وران شو. په دې ښار کې تر ټولو مهم ځای د نارنج ماڼۍ وو چې د ښار په منځ کې د یو مرکزي کلا یا ارګ په شکل ودانه وه او د بادشاهانو د اوسېدو مینه. د هوتکو په نارو کې د دې ماڼۍ یادونه ډېرې کېږي چې که اور دی د جنو په غره کې اور دی، پښتانه په غره کې تیتی شاه حسین له نارنج جنگ ته سپور دی. یو بل ناره ده چې که دوړي د نارنج په سر کې دوړي، ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو یې تر لشکر ایستلې سوړي. د دې ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دې ماڼۍ څو مهم او ستر برجونه، دروازې او د هغه وخت خندقونه درلود. ویل کېږي چې څلور ستر سوپان او لمځک سل متره لوړ خندقونه او د حکومت د هغه وخت د چارو دفترونه تر ډیره پورې په دې ودانۍ کې ودان پاتې وو. ویل کېږي چې د میرویس نیکه کورنۍ به په هفته کې یوه ورځ په دې ماڼۍ کې ادبي ناستې کولې او دلته یو ستر کتابتون لاره. علامه حبیبي په دې اند دی چې پټ خزانه اصلا په دغه ماڼۍ کې د ادبي ناستو زیږنده ده. د پټ خزانې مؤلف محمد هوتک چې دغه ودانی یې لیدلې ده لیکي چې علي حضرت شاه حسین به په هفته کې یوه ورځ په دغه ماڼۍ کې د شاعرانو او علماو سره مجلسونه کول. د نارنج ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دغه برجونه ډېر ستر و، شاه برج، د ډډي برج او د بدی برج. دا سیم ویل کېږي چې د برجونو تعداد 44 ته رسیده او همدارنګ د دې کلا ځینې دروازې ډیر مشهور دي لکه د مشهور دروازه، بابا ولی دروازه، کیتول دروازه، او ځینې نور. سرنګ چې دغه ستره ودانی د یوې مصنوعي غونډۍ پر سر جوړ شوی وو او غونډۍ لاسي وو. کله چې د نادر افشار دغه ودانی وسوځول سپل سیمایزو خلکو د خپل کرهنې زمزکو د پاره د دغه ودانی څخه ډیری خاوري او بلاخره دغه ودانی خپل اصلي حالت ووتل او په قرار قرار د پامه ولویدل.
تاسو خبر یاست چې په دې ورستوي کې د نارنج ماڼۍ په حریم کې د ودانی زوچارو راپورونه خبره سول. دا څومره داندېښنې وړ ده؟
د 1908 د یو فرانسوي د البوم په موټ کوم اوسنۍ د ماڼۍ حریم لاغه وخت اکسو سره مقایسه کو نو ویل سو چې له اویا تر اتیا پیسې د حریم د دې ماڼۍ لاندې شوی. تر ټولو بدمرغي دا و چې څلوېښت کاله وړاندې د روسانو او مجاهدینو د جنگ پر مهال دغه وخت د دولت لخوا دلته د وسلو لوی ډیپوګان جوړ شو. په دې سره به مجاهدینو هر وخت په دغه سیمه کې ستر جنگونه کول. جنگونه د دې لامل سو چې نه یوازې دغه سیمه له تاریخي ارزښت به برخې شي بلکې ډیرو سیمه ییزو زورواکو د دې سیمو د لاندې کېدو او کرهنی دمځکی د جوړېدو لپاره هڅه وکړه. ورپسې شل کال وړاندې چې کله تیر دولت په وجود کې راغلی بیا د نور ولایتو خلک د نامنۍ له امله کندهار شهر ته را ډېر سو. په دغه وخت کې یو تعداد غصب وس. د بعد مرغه دغه وخت دولت په یو نامعقول کار سره یو پوخ سړک د نارنج ماڼۍ وڅنګ ته چیر کړ چې اصلا دغه سړک د ماڼۍ په حریم کې و. دغه سړک هم خلکو ته د ذهنیت ورکړ چې د لکچ بیخي د اوسېدو سیمه ده. همدارنګ د دغه سیمې یو تر ټولو لوی ستونزه دا هم و چې دلته دوه داسې ځایونه و چې خلکو پکې غصب نه باله. یو پکې د میاسا په نامه مدرسه او یو زیارت. دغه دوه ځایونو خلکو ته دا جرأت ورکړ چې په قرار قرار پر خپل سر هغه ځایونه پراخ کړي. د بعد مرغه اوس حالت داسې راغلی دی چې فقط د جنوب خواته او د ختیځ خواته لږ سیمې پاتې دي. د ماڼۍ نور حریم تقریبا ټول لانجه شوی دی.
تاسو کابل او یو شمیر نور ولایتونو ته تازه سفرونه کړي او هلته مو د ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنی کړي. په مجموع کې د افغانستان د تاریخي ابداتو اوسنۍ وضعیت څه ډول ارزوي؟
بله، زما د کابل سفر پای ته ورسېدی او په دې ډېر لس ورځني سفر کې ما تقریبا 25 تاریخي سیمې لکه تاریخي مقبرې، تاریخي کلاګانې، تاریخي باغونه او نور تاریخي ځایونه ولیدل. دوه ځای په کې د سخت اندېښنې وړ و چې د جدي ګواښ سره مخ و. اول په کې تپای مرنجان چې د ارواشاد نادر خان د حضرت موزه شاه پلار مقبره هم پکې کېده او د محمد زو برغزو سردارانو مشران دي، همدارنګ ډیپلوماټان دي او همدارنګ د قبایل او پښتونخوا ځینې نامتو شخصیتونه دي. ویل کېږي چې پخوا دلته لس امنیتي کسان د کورنۍ چار وزارت خوا د دغه مقبرې او دغه هدیرې د ساتل لپاره موظف. د اوسنی دولت پر اتک سره دغه لس امنیتي کسان اخصصي وو. نو په دې وجه ځایي پوډریانو، غلو، کچکبرانو او د ټولو په ګډه د دغه تاریخي مقبرې، هدیرې او سیمې څخه کچکی مواد استل. ما دا څه فهمول چې هر شپه دلته کیندنی کیږي او دغه د تاریخي قبرونو، تاریخي کتیبې او د مقبرې روشندانونه، کلکینونه، دروازې د اوس ټول د منځ ته لیو. دوهم ځای د دارلمان ماڼۍ و. د کابل شهر په منځ کې دارلمان ماڼۍ چې او څو کال وړاندې د افغانانو د خوا په بسپنه جوړ شو او یو تاریخي ودانی د پاسیا کې اوس د خلیفہ مولوی صاحب خلیفہ دین محمد په نامه یو چا په مدرسه اړول و. ما چې کله ولیدل چې د مدرسې شاګردانو پر تاریخي دیوالونو یادګارونه او نور شعرونو اشعار لیکلي و نو زه په دې پوهیدم چې دا تاریخي ودانی اهمیت قرار قرار لمنځه ځي. البته ما د دواړو ځایونو اندېښنه له چارواکو او بعضی فرهنګي ملګرو دوستانو سره شریک کړل په دې هیله چې د دوه دواړو تاریخي سیمو د ژغورلو جدي هڅه وسی.
د حکومتونو ترڅنګ د تاریخي ابداتو د ساتنې مسولیت د چا دی؟ یاوس چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تاریخي ابداتو د غصب او تخریب راپورونه خبريږي، څه کول پکار دي؟
د اوسنۍ دولتونو څخه د تاریخي سیمو د ساتنې هیله ځکه نس کېدای چې اکاډمیک ادارې او د کلتور وزارت او نور برخې د زورواک په مقابل کې اجرایه قوه نه لري نو ځکه د ساتلو توان هم نه لري. زه فکر کوم پر دې مسولیت په عام کې د افغانانو تر ټولو لوی مسولیت جوړیږي. که هر کس دسی یو سند ولري، یو عکس ولري، یو ویډیو وکړي د هغه سیمو او دا ثابته کی چې دا سیمه کې تاریخي کیندنی کیږي، غصب کیږي یا تاریخي آثار لوټیږي، اوس ډیر خلک د دغه رقم موادو هرکلی کوي او په دې ډول سړی کولای شي خپل ژغ رسنیس کی او تر اړوند ادارو پرې ورسی. زه فکر کوم دا ورستی کې دوه درې داسې موضوعګانې پیښ شوې لکه د ګریش کلاچی د حکیمان د خوا نړول کې د مدرسې لپاره بیا ځوانانو ژغ پورته کړي، د شمرغ د ولایت چارواکو د کلتور وزارت په دې وخت کې اقدام وکړي او کار ودرېدي. د نارنج ماڼۍ موضوع د شاروال د خوا کار درول، د کندهار د شاروالۍ د خوا اوس کار درول شوی دی. همدارنګه د ګردیز د ولایسار موضوع د چې دراړوند چارواکو پر رسېدلی ده. که دغسې رسنیز کوشش وسي او هر سړی د خپل جیب په موبایل باندې دا شی عکاسي کړي او بیا یې تر رسنیو ورسوي، په ځانګړي ډول تر سوشل میډیا او خواله رسنیو پر دا شی ورسیږي، ډېر ژر موږ کولای سو په ژغ لوړېدو باندې د غصبینو مخ ونیسو یا عقلن دولت ورته متوجه کړو. په نور نړۍ کې برعکس د تاریخي سیمو د ساتلو لپاره د جی پی ایس یو ماډرن سیستم شته چې په هغه ډول بیا څوک نس کولای چې غصب وکړي، ځکه د جی پی ایس د نقشې په مټه هغه ډیر ژر رسوا کیږي. د بده مرغه زموږ په هیواد کې لا په دغه برخ کې کار نه دی سوی، که سوی دی هغه د ډیر ټیټي سوی دی.
له ښاغلي پښتونځي څخه په مننه وست افغانستان د ویروغي تاریخي مانی پاړه په ارکی دلکوشا مانی. یو روایت دا دی چې د دې مانی نوم لاغي ودانی اخیستل شوی چې د کابل له بالا حصار سره نشتی د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1903 کال کې پاچا شو، و کالې پاچاهي وکړه، بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته تبعید کړ. په ارکی د دلکوشا مانی په اړه د ارک دننه پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا مانی کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونی لري او څه تاریخي ارزښت.
سره چې د اخبار د 1901 کال په لسمه ګڼه کې ذکر دي چې دغه ماڼۍ چې ده د بینظیره ماڼۍ ده، بے نظیر اور بے قصور معنی دا. یعنی افغانستان کی پدی سر بد معنی نستا نو دادنم بیکگراؤنڈ جیسا دغائی دا معنی دے امیر حبیب اللہ خان پوکھ کی جوڑ سویرا کلچ امیر حبیب اللہ خان دے ہند سفر چلے وہ بیرت چلے ہند را گئی بیائی نو تسمی ون چی نوی معنی جوړ کی نو له مهمو مخاورو کسانو سره د حکومت او حکومت دی باندې مشرانو سره پرله پسې مشورې وکړې او بل اخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یو معنی جوړ کی. د دې معنی بنسټ په 1909 کال کې کیښود اسمبلی په میاشت کې او رسمان پرانستل شو کاری جوړه شوه. هغه د 1905 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ورته برابر شوي وو د مخه، او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد ټول دي، افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلی په پلزایی لیکي چې دلکوشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړ شوی، یعنی هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې وو په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو آلماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو دی خواجه را ولوید او زخمی شو. بیا لده وروسته یو بل انګریز انجینر وو، هغه د دې کار مخته یووړ. د دلکوشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد وو، یعنی د جوړولو وي او حتی بیل دی چې سیخه او کانکریټ کې وکارول شي، نور مواد او مثلا په دې کې مختلفو خاورو ترڅنګ چکه د غوا شیدې او په جنو برخه کې هګۍ رجنه هم کار اخیستل شوی ده. دو پوښه لري لوی دیوالونه یې او چې ترمنځ یعنی دوه دیوالو ترمنځ دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده، دیارلس لویې خونې لري، چاره یوه سوري اوږدوالی شل او سوري نوي متره ده، دوه لوی سالونه لري، همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکوشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده، په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی، البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېدو، یعنی په یغو باندې جوړېدو تنظیم کړی و دغسې، اوس یې په نوی شکل برقی کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل ته بدرېږي، بلکې دا په نیمای کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی. نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده. په اصطلاح په لیکوسا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوي دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به و او ګلخانۍ د ژمي دفتر و، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن و، د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده، دا به د سرطان په 12 نیټه هر کال جوړېده، او په 209 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې داسې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال شوه، او دغه اول د جشن لپاره ارګ چراغان شو. د ارګ دغه ماڼۍ چې دا یو ښایستوالی په دې کې ده چې باغ په منځ کې ده، شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي، 1400 مختلف میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او 1400 مختلف ګلان دي شاوخوا یې. کله به چې په بهرني آیاتان راتله لکه د نورو هیوادو پاچاهان، رئیس جمهوران او صدراعظمان، نو هغه یادګاري نیالګۍ به یا دوستي نیالګۍ به یې چې شو همدلته به شو کېناوه زیاتره. همداسې په نه ما شر څومره تلاش وکړ او دا مې پیدا نه کړی چې کوم نیالګۍ چا ایښی ده. یعنې دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي، دا ضرور و. البته دا زموږ د بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي، نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هېواد رئیس جمهور ایښی ده او څنګه ده.
د لویدیز نورستان په منډول کې ځوانان د اختر او خوشیو په مراسمو کې ل خپل محلي موسیقي څخه استفاده کوي، او ځوانان ورته په خپل نوبت ناچي. که څه هم چې د طالبانو له بیا راتک سره د موسیقي بازار سوړ شوی، ګڼ هنرمندان له افغانستان وتلي او یا هم د موسیقي د آلاتو پلور ته اړ شوي دي، خو په منډول کې ځوانانو خپل مجلسونه او بنډارونه په موسیقي ګرم ساتلي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
دا د لویدیز نورستان منډول ولسوالۍ کې د لوی اختر په دریم ورځ په یو دیره کې د راټول شوو ځوانانو د خوښۍ مراسم دي چې پکې نورستاني موسیقي ته نڅا کوي. د سیمې یو تن اوسیدونکي محمد یعقوب خان د دغه بانډار په اړه ازادي راډیو ته وویل،
ځوانانو مینځ کې چې جوش مجلس دا او بعضی پکې خپل خوښه جګیږي او ګړیږي. البته دغه پروګرامونه په دې وطن کې ډیر خلکو سره موسیقي او هنر ډیر رواج دی او ډیر مینه ورسره لري.
یعقوب خان وای د ختیز نورستان په گاوند او د کوزی پختونخوا چترال کې د کلاش خلق چې اصلا نورستانین دی او د امیر عبدالرحمن خان د حکومت او دلته د اسلام لخپراوی ل ډیورن کرخې بلې غاړې ته اوختي اوس هم په مړي ژوندۍ او نور مراسمو کې نورستاني موسیقي غږوي.
ټولې غږ ده چې د افغانستان په سطح د نورستان کې البته رواج ده او د چترال کلاش خلک چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې نورستان نه تښتېدل دي او په خانه کفري دین کې دوی هلته اوسېږي. هلته درې کلي دی هم هلته پاتې دي. ټولې نه هغوی هم استفاده کوي او دلته هم اکثر محافلو کې دغه ټولې نه خلک استفاده کوي. شپانه چې دی په غرونو کې دغه کوي.
هغه وایي که څه هم چې په هیواد کې د طالبانو بیا واک ته رسېدو سره د موسیقۍ پر غږولو او اورېدلو بندیز لګول شوی، خو دوی لا هم د محلي موسیقۍ پر غږولو د خوښۍ پروګرامونه ګرم ساتلي دي.
اسلامی امارت په دې کې ډېر خلکو سره څه کار نه لري. ډېر داسې نور موضوعات دي چې دوی کار وکړي، لا د موضوعاتو ته پاتې دي. خلق په کلی کې آزاد فضا کې ټول پروګرامونه سرته رسي.
نورستان د هیواد په ختیس کې لري پروت غرانه او له طبيع کلا او ډک ولایت دی چې خپل دوه دستور او موسیقي لري چې اوسیدونکو یې لا هم دا ټول ژوندۍ ساتلي دي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15
اوریدونکو او کتاب سید انعام الله متحیر د کندهار پانتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم کال محصل د نصیر احمد احمدی بغدادي پیر ناول لوسته دی. لمړی به د دې ناول کیسه پلنډو تری واورو، بیا به دا نظر هم در سره شریک کړم چې ولې دا ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړی دی.
دا بغدادي پیر ناول دا کاغلی نصیر احمد احمدی هغه شاهکار ناول دی چې تر ډیره د انګلیس جاسوسي توطیه پکې بربنډ شوی دی. دا ناول کیسه چې تر ډیره د ډیور جانس چې په ناول کې نوم بغدادي پیر دی په یادښتونو باندې پیل شوی ده، چې دغه یادښتونه د سوزان په نوم یوه نجلۍ لولي. ناول د امان الله خان په اړه په ټوله کې د افغانستان د پرمختګونو پر وړاندې او د افغانستان د ټولنې پر وړاندې د انګلستان د شومو پلانونو یو حقیقي انځورګري کوي. څرنګه چې افغانان او افغانه ټولنه په ځانګړي ډول پښتني ټولنه پیر او ملا ته ډېره عقیده لري، نو د همدې عقیدې په اساس چې د همدې عقیدې څخه په استفاده باندې بغدادي پیر یوې سیمې ته ځي، هلته ځان ته دربار جوړوي او د پیر نوم ځان ته ورکوي او د افغانانو عقیدوي انحراف باندې. نو له دې سره کله چې بغدادي پیر هغه سیمې ته ځي، هلته د افغانانو په عقیدوي انحراف باندې پیل کوي او دا لړۍ دوام پیدا کوي، چې همدا لامل کیږي چې د امان الله خان پر وړاندې د خلکو او ټولنې توطیې راپورته کیږي او د هغوی د غبرګونونو سره مخ کیږي. بالاخره غازی امان الله خان دې ته مجبوره کیږي چې هیواد پرېږدي او له هیواد څخه مهاجر شي. دا چې ما ولې د بغدادي پیر ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړ، یوازنې لامل دا دی چې زه له ناول لوستلو سره ځانګړې مینه لرم. په ځانګړي ډول د ښاغلي ارواښاد احمدي صاحب له ناولونو سره، چې هر یو ناول یې په ډېره مینه سره لولم او لوستی مې دی. نو بغدادي پیر ناول مې هم د همدې دلیل په بنا باندې انتخاب کړ. ومې لوست واقعیت هم د احمدی صاحب ناولونه او په ځانګړي ډول د بغدادي پیر ناول د افغان ټولنې یو واقعي انځورګري ده او د افغان ټولنې د رواجونو یو ځانګړی ترسیم دی.
ګورګوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخېشي. جنیا والا کانی را ټولوی، څوک خپل خوري، څوک نور ته سوغات لیشي او بیا شمیر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. اسدآباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې څو
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
دوویش کلن سراج الدین د اسدآباد ښار کې پر یو لاسی کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وایي
خلک راوړی مونږ ته خپلو بیت یې در خرڅوو یو 5 روپۍ غرمې کې مونږ تم پاتې